د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ رادیو یوې بلې او ساده خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې هیواد وضعیت خراب شوی دی. انوار الحق کاکړ جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته لاسرسی د پاکستان او سیمې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ جوړوي. د هغه په وینا په افغانستان کې ډېره تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې له امریکا او ناټو پاتې پوځي تجهیزات د حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړي. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغانان دې هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پرس خبري اژانس د فرانسې د کډوالو د چارو د مشر په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د پوهنتون یو پخوانی رئیس، د یوې خیریه ټولنې پخوانی سلاکار، د ټلویزیون یو پخوانی وینده او په کابل کې د یو پټ ښوونځي ښوونکي شامل دي. د دې میرمنو نمونه نه دي ښودل شوي. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې نجونې له تعلیم او تحصیل او ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کاره منع کړي دي او د ښځو اعتراضونه یې هم وخت نا وخت ځپلي. په افغانستان کې د ډالرو د بیې له نسبي لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا 14 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان اداره کوي پر خپله ایکس پاڼه له سوداګریزو بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات لپاره وخت نا وخت ډالر بازار ته راباسي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر بیه تر 3 افغانیو پورې راټیټه شوه، خو نن یو ځل بیا له 8 افغانیو واوښته. رومانیا هغه راپورونه په کلکه رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بی پیلوټه الوتکه یې نن سهار په قلمرو کې لګېدلې ده. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیګانیو حملو په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودېدلی. د ناټو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې دې حملې د رومانیا ځمکني یا سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کړی. ویلی دی چې مسکو به د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو پر تړون یوازې هغه مهال بیا ورګټ شي چې د دې موافقې ټول مواد عملي شي. ښاغلي پوتین دا څرګندونې نن د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وکړې. اردوغان له پوتین سره تر 3.5 ساعت خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې د په باور د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یو موافقه به ډیر ژر ترلاسه شي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باوري چې په هنتونونو ته د کانکور د ازموینې سګنې نتیجې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته اعلان شوې.
ډېر زه د خوشحالۍ احساس کوم چې زه د خپلې خوښې رشتې ته کامیاب شوی یم، یعنی په 250 نمبر د ننګرهار ولایت پوهنتون د انجینرۍ څانګې ته کامیاب شوی یم.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پاتې وسلو او تجهیزاتو په اړه د پاکستان د موقت صدراعظم د څرګندونو جزئیات به درته وړاندې کړو او په یو مرکه کې به دا موضوع نور هم وشاربو.
د پاکستان ټول خلک مسله دي، خپل د پاکستان د افغانستان سره د افات د سلاو کارخانه جي نو دي ضرورت نه دي د افغانستان سلاو ګټي وسی.
د طالبانو د سیاستونو په مخالفت کې په جرمني کې د افغان فعالانو د نه خوړو اعتصاب 15 ورځې ته وغځېد. نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دوو کلونو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د دوی تر 500 زیاتې سرحدي نښتې شوې.
د ګاونډیو هیوادونو استخبارات داسې کوشش کوي چې دا منطقه وضعیت داسې بې ثباته کړي او د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره د دغه کشمکشونو نه استفاده وکړي.
افغانستان ته د نړۍ د دینی عالمانو د سفر په اړه په 25 دقیقې پروګرام کې تفصیلي بحثونه کوو او له دوی سره اوسئ.
در دی شی بی د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او قاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د 1402 هجری لمریز کال د عمومي کانکور پایلې نن اعلان شوې، خو د دوهم پرله پسې کال لپاره نجونو ګډون نه پکې درلود. د ازموینو ملي اداره چې طالبان یې اداره کوي وایي سکال په 5 بیلابیلو کټګوریو کې له 4000 زیاتو کسانو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی. د سکال د کانکور عمومي اول نمره محمود د فرا ولایت اوسیدونکی دی.
که څه هم افغانستان کې د 1402 لمریز کال د کانکور ازموینه د انجونو له حضور پرته ترسره شوه، خو د طالبانو حکومت د ازموینې ملي اداره وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو شمیر ډیر و. د دغه ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی د دوشنبه په ورځ د یادې ازموینې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل د بریالۍ زده کوونکو ترڅنګ دوی د بې نتیجې زده کوونکو لپاره هم تحصیلي بستونه لري. نوموړي زیاته کړه د سږ کال کانکور ازموینه له زده کوونکو په 15 کټګوریو کې واخیستل شوه چې پکې عمومي کانکور، دینی مدرسې، د 14 ټولګیو فارغان او تثبیت سویه عالیه او خامسه شامل وو.
تیر کال زموږ په کانکور کې 4850 کسانو ګډون دا کړو او سږ کال 4240 کسانو ګډون دا کړی. دا تقریبا 3000 تعداد هغه سیوا دی او دا د دې نتیجه و چې سږ کال ډېر
عبدالباقی حقانی ویل تیر کال 3809 کسان دولتي پوهنتونو ته کامیاب شوي، خو سږ کال د دولتي لوړو زده کړو موسسو ته د بریالۍ زده کوونکو شمیر 4306 تنه دی. هغه دا هم ویل چې سږ کال د 15 کټګوریو زده کوونکو په منځ کې له 4514 تنو دینی عالمانو هم ازموینه واخیستل شوه چې پکې 4199 کسان بیلابیلو پوهنتونو ته بریالي شوي دي. دا چې دینی عالمانو په کومو شرایطو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و مخکې مو په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینې ملي ادارې د مسؤلینو نظر غوښتی و، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د ازموینې د ملي ادارې سرپرست وویل سږ کال په کانکور کې 2613 تنو زده کوونکو بیلابیلو پوهنتونونو او نیمه د لوړو زده کړو موسسو ته لار موندلې ده چې بې نتیجې زده کوونکو لپاره دوی په دویم چانس کې 3650 خالي بستونه لري چې ورته معرفي بشي. دا چې د 1402 کانکور ازموینه کې انجونو ته ولې د ګډون بلنه نه ورکول شوې او راتلونکي کې د انجونو د ازموینې لپاره کوم پلان شته نوموړي په اړه هیڅ ونه ویل. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې تخنیکی ټیم د کانکور د عمومي اول نمره پیژندنه داسې اعلان کړه.
نوم محمود، ولد عبدالجمیل، ولدتي حاجی ملا درویش، لیسا عروج فرا خصوصي ښوونځی، د کانکور نمره 359.14. نتیجه کابل ابو علی ابن سینا طبي علوم پوهنتون طب پوهنځي عمومي څانګه.
دغه شان د دې ادارې له لوري په اعلان شویو پایلو کې دوه نمره د کابل ولایت اوسیدونکو عباس ته چې 359.14 نمرو په ترلاسه کولو د کابل طبي پوهنتون ته لار موندلې ده. دریم نمره هم د کابل ولایت اوسیدونکو عبدالباعث ته چې د 355.99 نمرو په ترلاسه کولو د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د کانکور سګنۍ ازموینه کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شوی خپل احساس یې ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
امان الله، ما د 1402 کال د کانکور د ازموینې یو تن بریالی زده کوونکی، ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم چې زه د خپلې خوښې رشتې ته کامیاب شوی یم، یعنی په 250 نمرو د ننګرهار ولایت پوهنتون د انجینرۍ څانګې ته کامیاب شوی یم.
خو هغه نجونې چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې له ګډون منع شوي دي وایي د کانکور لپاره یې پوره چمتووالی نیولی، خو کانکور کې د انجونو د نه ګډون اعلان دوی ناهیلي کړي دي. کامله چې یو له دغو زده کوونکو د ازادي راډیو ته وویل
قربانی های زیاد دان خصوصا در کورس کاچ
قربانی مو زیات ور کړی په ځانګړي ډول د کاچ کورس کې چې ما درس ویلې دی. ما لوړ اهداف درلودل تر څو پوهنتون ته لار پیدا کړم، خو وینم چې زموږ پر مخ لارې وتړل شوې. بیا هم پلټنه کوم، کوښښ کوم، زده کړه کوم. زه له ملګرو ملتونو او هغه څوک چې زما آواز اوري هیله کوم چې موږ ته نورې لارې پرانیزي تر څو هغه اهداف چې موږ لرو ورته ورسیږو.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلی واکمنې دوه وروسته د انجونو منځنۍ زده کړې بندې کړې او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې دوی له پوهنتونونو هم را وګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام د وروستي کال د کانکور ازموینې عمومي اول نمره د سلګۍ باران په نوم یوجنې وه او تر هغې مخکې هم په څو ځلې انجونې د کانکور د عمومي اول نمرګانو په توګه اعلان شوې وې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پاکستان حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلې شوې دي. انور الحق کاکړ له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې له افغانستان په بیړه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته له دوی پاتې وسلې وسلوالو ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. هغه دا هم ویلي چې په راتلونکي کې دا وسلې د چین او ایران په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم یو لوی ګواښ کېدای شي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واوري.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونې کړې. هغه له جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې چې تیره شپه خبره شوې ویلي ډیرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره به په پاکستان کې حالات ښه شي، خو د پټوکو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلی شوی دی. هغه د دې نامنې لامل په پیړه له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل او بېلابېلو ډلو ته له هغوی د پاتې شوي وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسلې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی خطر بولي.
هغه جنگي تجهیزات چې د امریکا او متحدینو له وتو وروسته بې مدیریته پاتې شول چې په هغې کې شپني دوربینونه او وسلې دي، دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې لپاره په راتلونکي کې د چین، منځنۍ اسیا او ایران لپاره خطر دی. زموږ پر ضد خې کارول پیل شوي، خو نور باید انتظار وباسي چې کله به پر هغوی دا وضعیت راشي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یو اعلامیه کې له افغانستان د وسلو د قاچاق او ترهګرو ډلو ته یې په لاس ورتلل رد کړي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپله مرکه کې د پاکستان سوله، ثبات او آرامي په افغانستان پورې تړي او هیله ښیي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. انوار الحق کاکړ د تیرې پنجشنبې په ورځ هم خبري کانفرنس کې دا کړې و چې افغانستان د امریکا له وتو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدل. له دې وړاندې هم بېلابېلو پاکستاني چارواکو په پاکستان کې د نام نه لامل افغانستان بلل. پاکستاني چارواکو له دوی د پاکستاني پوځ مشر عاصم منیر تیره میاشت ویلي وو په پاکستان کې په تورستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او زیاته کړې وه په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خو د پاکستاني چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید د دې ډول څرګندونو پر ځای خپل امنیت ته سمه پاملرنه وکړي. په همدې حال کې پاکستان رادیو په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې هغه متحده ایالاتو یوې غونډې ته ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو د ترهګرۍ ګواښ لا پر خپل ځای دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا او پاکستان د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د سمون پر لور بوسي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي په افغانستان کې امریکا او د ناټو له غړو هیوادونو پاتې وسلې د پاکستان د ناامنه کولو لپاره کارول کیږي. مرسلین ارسلا د ښاغلي کاکړ د دې څرګندونو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي حبیب رحمان هوتکی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د وروستیو دوو کلونو تحولاتو د پاکستان پر وضعیت څومره اغیز کړی.
پاکستان او افغانستان دغه سیاسي اوضاع بېخي سره تړلي دي، هم په اقتصادي لحاظ سره او هم په نظامي او هم په سیاسي لحاظ سره، او دا هم په دې ثابته سوې ده کله چې په افغانستان کې آرامي او سولې په پاکستان کې هم تاثیر کوي او همدا ډول پاکستان کې عین خبره ده. کله چې په افغانستان کې دا نوی تحول رالی، نوی بدلون رالی، دغه وضع هم پر پاکستان هم مثبت تاثیر وکړي، هم مثبت تاثیر وکړي. په دلته مسله د طالبانو ده، په افغانستان کې طالبانو سیاسي قدرت واخیستی، نظامي قدرت یې واخیستی. په پاکستان کې مې وډله طالبان شته چې هغه هم د سیاسي قدرت د لاسته راوړلو لپاره، د نظامي قدرت د لاسته راوړلو لپاره پاکستان کې مبارزه کوي، جګړه کوي،
پتیرو شلو کلونو کې پاکستان په خپل پدې تورن و چې لزینو وسلوالو او ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي. نو د پاکستان مسؤول ادارې په دې هیواد کې د اوسنۍ بې ثباتۍ او ناامنۍ څونه مسؤولې دي ستاسو په نظر؟
اول خو زه فکر نه کوم چې دا وخت په افغانستان کې د نوې اسلامي امارت راغلی دي دا په منظمه توګه یا په لوړې سیمو پاکستان ته چې د افغانستان حکومت رول ولري او د پاکستان ټول خلک مسلح دي خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخبات د سلاو کارخانې دي. نو دې ضرورت نه لري چې د افغانستان سلاو ولري یوسي اور سلاوی چې د پاکستان خلک لري او پسند هغه د پاکستان طالبان لري هغه ممکن د افغانستان حکومت ونه لري دا د عملیه کوي مجبینو د سومر په جریان کې چې په ډېر لوی لوی امنیتي ځایونو باندې دي بریدونه وکړله زه فکر نه کوم چې د افغانستان د سلاو په وسه سره سي دا خپل هغه سلاوی دي چې پاکستان کې جوړیږي.
موږ د دې شاهد یو چې د ډیورند د کرښې دواړو لورو ته هم په افغانستان او هم پاکستان کې سیاسي ثبات له مشکل سره مخ شوی دی. د دغه وضعیت دوام څونه کیدی شي په دواړو هیوادونو کې امنیتي او اقتصادي وضعیت سره نور هم خراب کړي؟
سیاسي ثبات سره د افغانستان حکومت پر پاکستان د حکومت ټینګ دی. نن چې په افغانستان کې سراسري امنیت وجود لري امنیت په پاکستان کې هیڅ کله نه دی راغلی. یعنی په افغانستان کې یو نسبي سیاسي ثبات راغلی دی او په افغانستان کې کله چې ثبات سیاسي نظام راغلی دی پاکستان کې دا ثبات د مزه تللی دی. زه فکر کوم چې دوی موږ نشو ویلی چې په دواړو خاورو کې داسې مساوي توګه ثبات نشته. دا چې د ښځو مکتبونه او د نجونو مکتبونه نشته دا والله موږ هم ډېر سخت انتقاد کوو. دا یو ګناه بولو د حکومت مشرانو ګناه ده چې دی زموږ د خوندو او وروڼو په مقابل کې دي. دا باید په سخت ډول سره انتقاد شي او دا باید ډېر ټینګ یې ته توجه وشي.
د سیاسي چارو شنونکی حبیب الرحمن هوتکی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیه نن یو ځل بیا د اوکراین په اودیسی ښار کې د غلو دانو پر صادراتي بندر د بی پیلوټه الوتکو پراخې حمله وکړې. د دانیوب سیند پر غاړه په دې بریدونو کې د غلو ګودامونه او د تولید او پروسس ودانۍ ویجاړې شوې دي. اسدالله لودین د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اوکراین په بندري ښار اودیسا کې چارواکي وایي چې د هوایي دفاع ځواکونو یې دغلته د روسیې ولس بې پیلوټه الوتکې ویشتلې او نسکورې کړې دي. د اودیسې سیمه ییز والی اولیګ کیپر پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې دغو بریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. کیپر زیاته کړې چې د بریدونو له کبله د غلو دانو ګودامونه، د تولید ودانۍ، د کرنې ماشین آلات او د صنعتي فابریکو تجهیزات ویجاړ شوي دي. په اودیسې کې د دانیوب سیند وروسته له هغه د اوکراین د غلو د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی چې 13 جولای میاشت کې روسیا د تور سمندر د غلو د صادراتو له هوکړې په شا شوه. روسیې له دغه هوکړې تر شاتګ وروسته د اوکراین پر اودیسې او میکولایف سیمو بریدونه ډیر کړل. دا هغه سیمې دي چې د غلو د صادراتو د لیږد مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي. بل لورته ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان د دوشنبه ورځې په ملاقات کې د دغه هوکړې پر بیا احیا کېدو سره سلا شي. اردوغان د تور سمندر د غلو د صادراتو هوکړه د نړۍ د غذایي ثبات او د همدې سمندر د امنیت لپاره مهمه بللې ده. د دغه هوکړې د بیا احیا کېدو هڅې داسې مهال کېږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسېدو کوم څرک نه ښکاري. د اوکراین د جګړې په تړاو بل خبر دا دی چې د دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف خپله استعفا وړاندې کړې ده چې دا په پوځي برخه کې یو لوی بدلون ښکاري. د ریزنیکوف تر استعفا وړاندې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي وویل چې د دفاع د وزیر د بدلولو پریکړه یې کړې او رستم معروف پارلمان ته د دفاع د نوماند وزیر په توګه ورپیژندلې دی. یو څلوېښت کلن رستم معروف اوکراینی سیاستوال دی چې د کریمیا د تاتار سیمې اوسیدونکی دی. هغه تیر کال د اوکراین د دولتي املاکو د صندوق د مشر په توګه ټاکل شوی و. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون یکشنبه ویلي له روسیې سره تر 550 ورځو جګړې وروسته یې د وزیرانو د بدلون پریکړه کړې ده. هغه د دېګم هدف نوې تګلاره او له پاوز او ټولنې سره د تعامل نوې چوکاټونه یاد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د جرمني په کولن ښار کې د ځینو معترضو ښځو د نه خوړلو اعتصاب څلرمې ورځې ته وغځېده. دغو ښځو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ښځو د لګول شویو محدودیتونو پر وړاندې دا اعتصاب د جمعې په ورځ پیل کړ، خو وایي چې نړیوالې ټولنې تر اوسه ملاتړ نه دی کړی. که څه هم ځینې اعتصاب کوونکي د روغتیایي ستونزو له کبله له اعتراضه لاس په سر شوي، خو یو شمېر نور چې تازه له اعتصاب سره یو ځای شوي وایي تر هغه به خپلو اعتصابونو ته دوام ورکړي چې نتیجه ورکړي.
د جرمني په کولن ښار کې د افغان ښځو د اعتصاب د خیمې لګولو څلور ورځې پوره شوې. د اعتصاب کوونکو له ډلې تمنا زریه پریاني ازادي راډیو ته وویل که څه هم ځینو همکارانو یې د روغتیایي ستونزو له امله اعتصاب پرېښی، خو نوموړې وایي چې دی خپل اعتصاب ته دوام ورکړی او د نړیوالې ټولنې مرستې ته په تمه ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ د نه خوړلو اعتصاب څلورمه ورځ ده او د هامبورګ ځینې اوسېدونکي مو لیدلو ته راغلي وو. تر اوسه د هغوی د روم مسؤلین چې باید راغلي وای نه دي راغلي، خو زموږ اعتصاب دوام لري. د روغتیایي ستونزو له امله زموږ ځینې ملګرو د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوه، خو زه او درې نور همکاران مې اوس خپل اعتصاب ته دوام ورکوو، خو زموږ ټول ملګري د اعتصاب په خیمو کې موجود دي.
په ورته وخت کې ځینې معترضې مېرمنې تازه له دې اعتصاب سره یو ځای شوې. زرمینه پریانی چې وروسته په اعتصاب کې شامله شوې، ازادي راډیو ته یې وویل تر هغو به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنو ته یې مثبت ځواب نه وي ویل شوی. د افغان ښځو په ملاتړ د شوې اعتصاب ګډونوال نظام جلالي چې ځان سیاسي فعال معرفي کوي او د ایران اوسېدونکی دی، وایي هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخ دي نه غواړي په وړاندې بې تفاوته پاتې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت که در افغانستان حکم فرماست،
هغه وضعیت چې په افغانستان کې دی او هغه جنسیتی اپارتاید او ناوړه وضعیت چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخ دي، داسې څه نه دی چې څوک پرې پوه نه شي. هر ویښ وجدان خپله دنده پیژني چې د افغان ښځو د غورځنګ له دې غوښتنو او اعتراضونو ملاتړ وکړي.
خو ځینې نور کسان چې وروسته په کولن کې د ښځو له اعتصاب سره یو ځای شوي، د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم او غږ له خپرولو ډډه وکړه. د ښځو او بشري حقونو ځینو فعالانو هم د ښځو له دې اعتصاب څخه ملاتړ اعلان کړی. د بشري حقونو فعالې او د دغه اعتصاب یوې ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
موږ افغان میرمنې اعتراض کوونکي او نور افغانان د پایلې ته رسیدلي یو چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض ته نه وایو. نړیواله ټولنه باید پوه شي چې موږ نه تسلیمیږو او له هرې لارې چې کیږي، هغه که هنر، اعتراض یا اعتصاب وي، له خپلو غوښتنو نه تیریږو. دا مسله باید جدي وګڼل شي، ځکه چې د دنیا نور خلک انساني ارزښت لري. افغانانو ته دې هم په همدې سترګه وکتل شي.
د جرمني په کولن کې افغان ښځو د اعتصاب د طالبانو له سیاستونو سره د مخالفت په خاطر کړی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني او په طالب چارواکو په ځانګړې توګه د سفر په برخه کې بندیزونه ولګوي او طالبان باید سیاسي بندیان آزاد کړي. خو د طالبانو حکومت د دې ادعا په ردولو سره تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه ورکړل شوي او په ښځو محدودیتونه لګولې د افغانستان کورنۍ مسله بللې او له نړۍ غوښتي چې په دې مسایلو کې د لاسوهنه نه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو راپور ورکوونکي ریچارد بینټ، د بشري حقونو او پراختیا لپاره د آسیا فورم او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي اپارتاید بللی. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا یوازې لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو ترڅنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سنگارتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول.
له ازادي راډیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دوو کلونو کې له پاکستان، ایران، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډو پولو کې له دوی سره نږدې 50 ځلې نښتې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان له تولونیوس سره په خبرو کې دا کړی چې دا نښتی د ګاونډیو هیوادونو لخوا پیل شوي او دوی یوازې غبرګون ښودلی. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي په پوله د نښتو د مخنیوي لپاره باید طالبان هغه سرتیري وګماري چې په سرحدي قواعدو پوه وي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مانی چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان له ګاونډیانو سره په پولو نږدې 50 ځله نښتې کړي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې له تولونیوس سره مرکه کې ویلي چې ډېری دا وړې او لویې نښتې له ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شوې دي. هغه ادعا کړې چې شخړه لومړی د افغانستان ګاونډیانو په ځانګړي ډول د راکټونو پر اتوغولو سره پیل کړې او دوی یې پر وړاندې غبرګون ښودلی. قانې له دې هېوادونو غوښتي چې د افغانستان ځمکنی او هوایي حریم نقض نه کړي. هخوا یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي په پوله د نښتو د مخنیوي لپاره باید طالبان هغه سرتیري وګماري چې په سرحدي قواعدو پوه وي. د امنیتي چارو کارپوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې ګاونډي هیوادونه هم نړیوالو سرحدي قوانینو ته غاړه کړي.
زموږ هیله دا ده د سرحدي ځواکونو د قوي کولو او د خریطې او د اراضي او د هغو پخوانیو خطونو د تثبیتول او تشخیصولو لپاره زموږ پخوانی نظامیان چې په دې عقله ډېرې زده کړې کړي دي هغه باید پلو ځواکونو ته راوبلي ترسو زموږ ستونزې په قانوني توګه او مسلکي توګه د ګاونډیو سره د سرحدي پلو په سر حل او فصل شي.
د تیر دوو کلونو راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي د دوی ځواکونو څو ځله له ایراني او پاکستاني ځواکونو سره نښتې کړي. په تیره می میاشت کې هم د طالبانو او ایراني پولیسات ترمنځ نښته وشوه چې په پایله کې یو ایراني پولیسات او یو طالب عسکر ووژل شو او دوه ایراني پولیسات ټپیان شول. د نښتې وروسته دواړو لوریو په یو او بل د نښتې د پیل لپاره چول او هغه مهال د ایران د پولیسو عمومي قمندان وویل هېواد چمتو دی چې له سرحدي اصول او قواعدو د خبراوي لپاره د طالبانو عسکر وروسي. خو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو لومړی اړتیا ده چې ایراني عسکر دا ډول زده کړه وکړي. طالب عسکرو همدا ډول د تیر کال په ډسمبر کې د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې د پاکستاني عسکرو سره نښته وکړه چې له دې نښتې وروسته هم دواړو لوریو یو او بل د جګړې په پیل تورنول. هغه مهال پاکستاني چارواکو ویلي وو چې په دې جګړه کې شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او طالبانو هم له خپل اړخه د یو عسکر د وژل کېدو او 10 تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. په همدې حال کې شنون کې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل په سرحدي سیمو کې نښتې د سیمې د استخباراتو د کړنو پایله ده چې د افغانانو په ګټنه دي.
او په سیمه کې د ګاونډیو هیوادونو استخبارات داسې کوشش کوي چې دوی داسې تحریک کړي چې دا منطقه وضعیت داسې بې ثباته کړي او دوی د خپلو اوږدو منافعو او ستراتیژیکو ګټو لپاره د دغه کشمکشونو نه استفاده وکړي. خو دغه حالت متاسفانه د افغانستان د راتلونکي په زیان ده.
نو ویل ده چې د جمهوري نظام پر مهال هم د مخکنیو افغان پولیساتو او پاکستاني عسکرو ترمنځ نښتې کېدې. هغه مهال افغان ځواکونو د دې نښتو لامل د پاکستان لخوا په افغان خاوره د توغندیو توغول بلل خو پاکستاني حکومت له دې کاره انکار کاوه.
ستاسو له پیغامونو
سلام دا ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام دلته په فرا ولایت د بکول سوالی کې اوبه ډیری مخکښته کې دوه باندې روان دي. دلته وس اویا متره ته اوبه رسیدلې دي په ډیره چټکۍ سره وس اوبه مخکښته روان دي. طالبان ته زما دا پیغام ورسېد د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دی باید دا برمو ته توجه وسی باید مخنیوی وسی. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد اوبه ځینې راکښل کول کیږي. باید دا غږ دی واوري. دلته سخت کمی د اوبو سره روان دي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زادی راډیو ټول له خدامونو ملواد سلامونه وایم. ما نه زادی راډیو ته دا هیله ده چې نو پیغام نشه کې او زمون خانه شنو له سواری کې سره انتنه نسته نو دلته خالی چې کړی ده
السلام علیکم. د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړمه مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنی د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته او روډونه هم نشته، د موبایل تمبی هم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل سي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیان او انتظام یې کړی وای ډېره ښه به و. الهم خوشحاله لره.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم د خبرونې په پیل کې یادونه وشوه، د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې کوربه نوریاس نوری ده او افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د عالمانو د سفر په اړه بحثونه پکې دي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دې هیواد وضعیت خراب شوی دی. انوار الحق کاکړ له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته لاسرسی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ جوړوي. د هغه په وینا په افغانستان کې ډېره تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې له امریکا او ناټو پاتې پوځي تجهیزات او وسلې د حکومت په سلا کوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړي. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغانان دې هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پرس خبری آژانس د فرانسې د کډوالو د چارو د مشر په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د یو پوهنتون پخوانی رئیس، د یو خیریه ټولنې پخوانی سلاکار، د تلویزیون یو پخوانی ویانده او په کابل کې د یو پټ ښوونځي ښوونکي شامل دي. د دې میرمنو نومونه نه دي ښودل شوي. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې نجونې له تعلیم او تحصیل او ښځې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړې او د ښځو اعتراضونه یې هم وخت ناوخت ځپلي دي. په افغانستان کې د ډالرو د بیې له نسبي لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا 14 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان یې اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه له سوداګریزو بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات لپاره وخت ناوخت ډالر بازار ته راباسي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر بیه تر 3 افغانیو پورې راټیټه شوه، خو نن یو ځل بیا له 80 افغانیو واوښته. رومانیا هغه راپورونه په کلکه رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بی پیلوټ الوتکه نن سهار په قلمرو کې لګیدلې ده. د دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیګانیو حملو په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودلی. د ناټو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې دې حملې د رومانیا ځمکني یا سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه پر خپل دریځ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې مسکو به د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو پر تړون یوازې هغه مهال بیا ورګټ شي چې د دې موافقې ټول مواد عملي شي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې نن د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وکړي. اردوغان له پوتین سره تر 3.5 ساعت خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې د په باور د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یو موافقه به ژر ترلاسه شي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث موزه نوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو د دینی عالمانو د سفر پر موضوع خبرې کوو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د سپتمبر په 2 یعنی ورمه ورځ په خپل ویبپاڼه کې وویل چې د دینی عالمانو پلاوی چې له افغانستان څخه په کتنه بوخت دی له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. دوی په سیاسي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر، د عدلیې وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر له سرپرست وزیر مولوي شیخ محمد خالد حنفي سره کتلي دي. د اسلامي همکاري سازمان دغه راز ویلي چې پلاوی په دغو کتنو کې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په ګډون پر هغو موضوعاتو خبرې کړي چې د اسلامي همکاري سازمان لپاره لومړیتوب لري.
د سازمان ویل د اسلامي امت د علماء او متفکرانو د پلاوی د تیر پنځشنبه پورې د اگست په 18 نیټه د افغانستان پلازمېنه کابل ته رسیدلی او د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره پرکتنې سربېره د یو شمېر دینی عالمانو سره هم لیدنې کتنې تر سره کړې دي. د پلاوی د غرض د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم مخکې کتلی او د بهرنیو چارو مرستیال وینزیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې ښاغلی متقی د کتنې پر مهال د اسلامي همکاري او سازمان او اسلامي هیوادونو غوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګ وکړي او هیله څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو ولسونو او نړیوالو پورې ورسوي. تر دې مخکې په تېر جولای میاشت کې هم له برېټانیا د دینی عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو عدلی او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره کتلی و دې پلاوی افغانستان ته خپل سفر هدف د افغانستان حقیقت موندنه او د افغانستان د خلکو د وضعیت څېړنه بللی و. خو یو شمېر مدني فعالانو د ښځو او د بشري حقونو فعالانو خبریالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیا چارواکو ته په یو سرخلاصي آنلاین لیک ویلو چې دغه پلاوی طالبان ته د مشروعیت ورکولو په هدف مقابل ته سفر کړی. د پلاوی پر غړو ځینې نور تورونه هم دوی لګولي وو. نن په 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د نور اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د سفر پر مختلفو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د اسلامي همکاري سازمان لکه څنګه چې مو ویل دا په ډاګه کړی چې د دینی عالمانو پلاوی په دې سفر کې پر یو لړ حساسو موضوعاتو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار له موضوع نیولې په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسلو خبرې کړې. دا چې دغه سفر به هغه مطلوبې پایلې چې د اسلامي همکاري سازمان هیله کوي ولري کنه پر دې او اړوندو نورو مسایلو به له خپلو میلمنو د اسلامي چارو له پوه فضل هادي وزین او د سیاسي چارو له پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد له اسحاق اتمر سره وغږیږو. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به وزین صاحب تاسو ته درشو. تاسو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د په رسمیت پیژندلو لپاره هم د ښځو د حقونو په ګډون ځینې نور مسایل د شرطونو په توګه ایښي دي، د اسلامي همکارۍ د سازمان د دینی عالمانو دغه سفر څه ډول ارزوي؟ وزین صاحب تاسو غږ سم نه راځي. تاسو ګمانم چې د باندې یاست، غږ مو سم نه راځي، ځینې نور غږونه هم ورسره ملدي او اوریدونکي سم نه پوهیږي. که تاسو د خپل ځای بدل کړئ د تاسو نظر به واخلو، خو تر هغه وخته به چې تاسو خپل ځای بدلوئ او غږ مو سم اوریدل کیږي. بلې اتمر صاحب تاسو ته بدل شو، همدا پوښتنه له تاسو کوم. اتمر صاحب مهرباني.
زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه دوی همیشه کله چې په نړۍ کې ځینې مشکلات سره دوی مخامخ شوي دي، د دوی آیتونه د کنفرانس اسلامي نه دوی سفرونه لرودلي دي مختلفو ځایونو ته. کله دوی بریالي شوي دي په خپل ماموریت کې، کله هم صرف د دې په خاطر چې دوی د خپل د دغه کانفرنس د موقف نه یو قضیه ترکیب کړي، نو بیا ډېر هغه پسې جدي نه دي ګرځېدلي. که مونږ په تېر تاریخ کې وګورو، مثلا تاسو وګورئ د فلسطین قضیه تر دې ننه پورې دا اسلامي کانفرنس یا دغه علماو په دغه برخه کې هېڅ داسې پیشرفت نه دی کړی. همداسې د روینګیانو په مسله کې، همداسې د یمن په مسله کې، د لبنان په مسله کې او دغه نور عربي هیوادونو کې چې دغه مسایل رامنځته شوي دي، د خپله د ترهګري اسلامي ترهګري په مورد کې د دوی موقف ناڅرګند دی، دریځې واضح نه دی. اکثره دوی ډېر زیات د لویو قدرتونو د سیاستونو په سوري کې دوی عمل کوي. یعنې داسې کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا دغه د دین او د شریعت په سوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي. اکثرا موږ وینو مثلا د پاکستان نه په روس کې ډېر ایتونه کابل ته راغلل او دوی کتو پورته لاړل، خبرې وکړې او ویلې. لیکن نتیجه یې مونږ چې ونیلې ده، او داسې ګون ماموریتونه لا زیات مسائل پیچلی کوي. مثلا څو ورځې مخکې اندونیزیا ته سفرونه وشو، همدغه علماو او په تېر جمهوریت کې ځینې دغه علماو مالدیف ته لاړل، نو په امپلوزي ته لاړل. لیکن د سولې په باورت کې دوی څه لاسته راوړنه نه درلوده. ډېری زما باور داسې دی چې د سیل سیاستونه او نړیوال سیاستونه په دې کې ډېر عمده رول لوبوي، تر څو چې وشي کولی د ننه طالبانو سره دوی داسې یو بحث راپیل کړي چې د طالبانو ذهنیت دې ته آماده شي چې دغه اوسني ستونزې چې دي د دې دپاره د حل یو لاره پیدا شي.
بله اتمر صاحب مننه. وزین صاحب، په دې هیله چې ستاسو ځای بدل شوی وي او غږ مو اوس هم واورو، تاسو خپلې خبرې کولې، د اتمر صاحب څرګندونې مو هم واورېدې، همدا پوښتنه تاسو بشپړ کړې نه وه، ځواب یې البته مهرباني تاسو ادامه ورکړئ.
ما دا خبره کوله چې اسلامي سمسارانو سره د هیئت او علماو راتګ په افغانستان کې یو ښه اقدام دی. افغانستان افغانستان اسلامی مختلف عالمان شتون لري او د پنځم صدام دي اکثرا د مشهور او نامتو علما دي دوی راځک افغانستان ته او د خزو په حق له تعلیم په حق له خزو د کار په حق له د اسلامي شریعت نظر د طالبانو سره څه څه چرواک تر سي یو څه خبره کوي. دا ښه اقدام دی، یعنی مثبت اقدام ده.
وزین صاحب وزین صاحب تاسو وایئ چې دا ښه اقدام دی، خو له دې مخکې هم د اسلامي همکاري سازمان اعلامیې خپرې کړي، د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې باید یو دریز نرم کړي په تېره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دغو غوښتنو پرله پسې غوښتنو سر نه دی ګرولی. له کومه پلوه تاسو دا سفر مهم بولئ؟
د ټولو د ټولو نه د علماو اوس په لږه افغانستان سفر کړی د مهم اطلاعو د لکې چې یو مهم د سترونه بدایي چې دنیا ته د وټ شي افغانستان ملت او وزیر شي چې طالبانو د حکومت دغه فریضه چې د خزو د انجمن د تعلیم د بندولو او د خزو خدمت د فارې منځولو په دې کې د اسلام ته عرف نه لګي، د اسلامي شریعت سره مخالف دي. په دې کې ټول اسلامي نړۍ، ټول اسلامي هیوادونه، اسلامي امت استعمال لري، اتفاق لري په دې کې دا دغه 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 څرنه دغه فیصله اسلام سره مخالف دی او دا یو نوې اسلامي حجت دی. یعنی په دې باندې دا نړۍ ته پیغام لري، مسلمانانو ته پیغام لري، افغانستان ملت ته پیغام لري چې دغه کړنه دا د اسلام مخالف دی او د اسلامي نړۍ ټول علما په دې متفق دي چې باید دغه وایي چې سیندو کې په ټول تلل شي، کار وکړي د اسلامي شریعت په حدودو کې، په کوم کار کې او که اصلاحات ضرورت دي دوی سیستم اصلاح کی هغه ته طرز عمل ایجاد کی چې دې په ځای کې چې انټرنټ تعلیم یو پر مخ تعلیم بند شي. نو دا یو سره وړي دا خپل خبره دا ده چې انته کومه جلسه کې چې وو ما دغه کلیپ یو برخي واوري د پخ کې څه خبره نه، متاسفانه هغه دې کسل ته خبره کوله د مولوی حماسي په نامه هغه متاسفانه ایس دلیل ونه ول د انجنونو د مکتب د مکتبونو د بندولو په قبضه کې ویل چې هغه برعکس د افغانستان ملت یو نو توهین وکړه. یعنی افغانستان په بل الفاظ متاسفانه وشر مولا چې موږ په یو بدوي ملت یو زموږ ملت په درس نه غواړي، تعلیم نه غواړي، نه غواړي. او دا یعنی دلیل نه و، غیر استدلال نه و، نه په شریعت نه، په دین نه، چې دې دې او دې توجیه وسره نه و. موږ دا و چې دغه حیات راتګ افغانستان ته او د طالبانو چارواکو سره علما سره د دې خبرې کول حد اقل بدایي چې دا پیغام به صحیح نړۍ ته، نړیوالو ته، مسلمانانو ته او افغانستان ملت ته چې دغه فیصله او دغه کړنه چې د طالبانو سره په کومه دا د اسلامي شریعت سره اصل نه دی، بلکې د اسلامي شریعت سره مخالف دی. او د دې باندې اسلامي حجت دی او طالبان چارواکو اسلامي او حیات علماء دا نصيحت او توصيه او سنال ونه مني. زه کوم انسان چې دا
مننه
وزین صاحب. اتمر صاحب، دا ډول پلاوی چې کابل ته تللی دي یا په نورو ځایونو کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دي، مختلف اړخونه لري. پلاوی هم ځینې هدفونه لري، د طالبانو حکومت هم له دغسې پلاوو سره له کتنو ځینې تصاویر ورکوي چې د دوی په وینا چې دا وضعیت له نږدې ګوري، او په یو ډول باندې د دوی حکومت ته هم مشروعیت ورکول کېږي، یعنی هغه د تعامل په برخه کې. خو د افغانستان وګړي هم د دې تمه کوي چې دغسې پلاوی لکه د اسلامي همکارۍ د سازمان چې د ډېرو افغانانو سترګې ور اوړي، د اسلامي امت دینی عالمان هغه موضوعات چې په تېره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې په برخه کې نن ورځ ورسره مخامخ دي، د افغانستان اکثره نجونې په تېره بیا له زده کړو بې برخې دي، تمه کوي چې یو څه اغیز باید ولري. څه فکر کوئ تاسو، تمه لرئ چې د دغه پلاوی د سفر په پای کې به آیا د طالبانو په دریس کې په دې برخه کې کوم بدلون راشي؟
ګوري، د سفرونو مسله یا د علماو سفر افغانستان ته دا بده خبره نه ده چې دوی راشي او د چارواکو سره دوی خبرې وکړي. خو اوس مشکل دا دی چې دغه د اسلامي امارات دفتر چې په قطر کې دی، دوی تمام ورځ دغه ډیپلوماتانو سره هم ګوري، دغه آیاتانو سره هم ګوري، د اسلامي نړۍ سره هم ګوري. هلته دوی یوه خبره کوي، دننه کوم چې دغه آیات ورځي، بیا په دننه کې هم ځینې نظریات بیل بیل دي. لکه مثلا ښاغلی ستانکزی یو خبره کوي، ښاغلی حقانی بل خبره کوي، او بیا دغه ټول مسایل چې ځي کندهار ته بیا هغه ځینې یو بل تصمیم نیول کېږي. زما باور داسې دی چې طالبان د خپل منځ کې دغه خپل طرز فکر واحد کړي. یو خو دا خبره ده چې دوی دغه ټول د دې دپاره کوي چې وایي دا زموږ د عنعنه او کلتور خلاف دی، او تاسو زموږ په کلتور کې غرض مه کوئ، یا د دې غرض حق تاسو نه لرئ. دا خو هم سمه خبره نه دی، ځکه چې موږ په افغانستان کې دغه کلتور نه لرو چې ښځې ته زمینه د تحصیل مساعد نه شي، یا ښځې د ټولنې د اشتراک نه محروم کړی شي. دا د افغانانو دغه فرهنګ او کلتور عبده ده. خو په هر صورت اوس زه البته داسې فکر کوم چې که د طالبانو رهبري دغه غوښتنې ومني او دغسې یو موقف ته لاړ شي چې اوکې موږ به دغه اجازه ورکړو، بیا د دوی خپله طرز فکر او دغه ایدیالوژي تر سوال لاندې راځي. څنګه تاسو دوه کاله د افغانانو وخت په دې ځای کې، د خلکو د نجونو وخت هم په دې تلف کړ چې موږ په دې باندې بحث کړو او تصمیم نیسو، او تاسو هیڅ تصمیم ونیو کله چې دغه حیات د اسلامي هیوادونو راغی، اوس تاسو وایئ چې موږ دغه شي ته اجازه ورکړو؟ زما برداشت داسې دی چې دې شي ته به دوی اجازه نه ورکوي، ځکه دا د دوی د عقایدو پر بنسټ باندې یو دریز دی. کاشکې داسې یو دریز وای چې د دوی د تعامل د نړۍ سره، د دوی د تعامل د اسلامي هیوادونو پر بنسټ باندې دغه خبره ولاړه وه.
اتمر صاحب، دغه شیبه چې مونږ او تاسو خبرې کوو، تاسو دغه د زده کړو په ارتباط باندې خبرې وکړلې. نن د کانکور د ازموینې نتیجه اعلان شوه. د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې له 34,000 زیات محصلین دولتي پوهنتونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شوي، خو یوه نجلۍ هم پکې نشته ده. دوه کاله کېږي چې دوی له کانکور ازموینې محروم شوي دي. دا خلاص ډول د کیږي؟ تاسو د طالبانو د عقایدو د افکارو خبره وکړله، د سوچه اسلامي شریعت خبره مو وکړله، خو ولې په دغه دو کلونو کې دغه موضوع حل نه شوله؟
دا یو نسل بدبختي ده. زه داسې فکر کوم چې که طالبان دغه دریس ته خپل ادامه ورکړي، د دوی به تاریخ ته ځواب څه شي؟ یعنی د دغه
ټول نسل تبا کول او هغه نسل چې دوی امدا اوس پوهنتونونو کې وو امدا اوس دوی تعلیم کې وو څلور څلوېښت زره دوی چې اوس اجازه ورکړه چې پوهنتونونو ته راشي دغه څومره چې دوی په دوه کالو کې د تعلیم نه محروم کړي دا د دې ځواب نشي کېدی او زه داسې فکر کوم چې د دې درد او د دې بدبختي په اصطلاح دا به نسلونه نسلونه پکاري چې دغه مشکلات او د دغه نتیجې وګوري او دغه بدبختي او دغه رنځ دغه ټولنه او دغه زلمیان او دغه جنکیان او دغه ښځې دا وګالي. دا داسې نه دی چې کاشکې د دوه کالو درې کالو پنځه کالو په دوران کې دغه ختم شوی وای او خلاص وی. دا د نسلونو تباه کول دي، د ټولنې تباه کول دي، ټولنه تورو تیارو ته بوتلل دي چې دا اصلا نه د شریعت په مطابق دی او نه د اسلام په مطابق دی او نه دغه جواز لري د بشري حقوقو له اړخه.
بل مننه اتمر صاحب. وزین صاحب، د اسلامي همکاري سازمان په خپل ویب پاڼه کې د دغه پلاوي د سفر په اړه لیکلي چې پلاوي به په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسایلو لکه او ځینو نورو لکه چې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار پر موضوعاتو خبرې وکړي. اسلامي همکاري سازمان دغه موضوع چې په اسلام کې د زغم او اعتدال راپورته کوي، د دوی لپاره ډېره مهمه ده. د طالبانو د حکومت سره کې وتړو، آیا هغه په هغه چوکاټ برابر نه راځي چې نورو اسلامي هیوادونو هغه سیستمونه نن خپل کړي دي؟
دا خو مختلف تفسیر کېدای شي. خبره شوې چې افغانستان د یو جنګځپلي هیواد په توګه چې د څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالو په دفاع د ناکرارۍ جنګونو او تاوتریخوالي سره مخ دی او ملت د افغانستان ملت پنځونه ګاللي، نو افغانستان د یو ملت په توګه هم د دننه زغم زغم او صبر او بل منل ضرورت لري. نو دا په دې په دې سیاست باندې تفسیر کېدای شي، ځکه دا موږ په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې جنګونو او د مشکلاتو او د سلور د پنځه د سلور لسیزو نه زیات مشکلات د سره کوم په نتیجه کې چې افغانستان کوم طرفګنۍ کوم مشکلات اسلامي خصومت رامنځته شوي دي، دا زغم ته ضرورت لري، دی اول منل ته ضرورت لري، تفاهم ته ضرورت لري او د انتقام په ځای یو بل منل ته ضرورت لري او وحدت ته افغان ضرورت لري. ځکه موږ کوم چې د علماو پیغام اسلامي هیوادونو د علماو پیغام افغانستان ملت ته طالبانو چارواکو ته ټولو ته دی چې باید موږ زغم ولرو. همدغه د تعلیم خبره هم چې دا هم زغم هغه دا بېخه د تداول لري، ځکه چې د حکومت چې هغه دا زغم نه لري، نه نشي زغملی چې د هغه هیواد نیم نیمایي وګړي تعلیم کې درس وایي او مکتب ته لاړ شي نو او یا ښځې کار وکړي، نو دا د نس د زغم د نشتون او لامل دی د زغم شنو نمونه ده، بېلګه ده. نو زه کوم کوم چې د علماو چې دا همدغه کار د تفاهم لپاره دا کیږي، دا ځل ته د حکومت د سرپرست حکومت چارواکي د اسلامي نړۍ د علماو دي دغه دغه خبره او توسي او دلایل ونه مني. زه ګمان کوم چې دا به دا ځل بیا به ورو ورو حالات د دې خاطر وني چې علما به دریز ونی شي او خواخوږي چې تقریبا ځینو سره موجود دي افغانستان سره دا به کم شي او دا به د مسترپرست حکومت د مزید انزوا سبب شي. ځکه چې موږ حکومت دا په کار ده ټول دا په کار ده چې اوسنۍ شرایط کې موږ باید هغه ته لاړ شو، د نړیوال سره تعامل ته لاړ شو او ځکه چې موږ کلی کې د نړیوال کلی کې اوسېږو په مجزره کې نه اوسېږو او نړۍ سره کوم اسلامي هېوادونو سره موږ د راکوت ته اړتیا لرو. نو طالبانو چارواکي که دوی یعنی حکمت نه کار واخلي دا یو فرصت دی ورته، دا فرصت مساویږي او دوی کولی شي دغه فرصت نه استفاده وکړي چې موږ د اسلامي نړۍ علماو سره تفاهم کړو، دغه خبرې مو اورېدې، دغه نتیجه دا و چې موږ او دغه خواهش هم دا و د پښتنه دا و چې لپاره موږ د ځینو پرمخ مکتبونه او پانتونونه به خلاص کړو او ځینې تلل شي کولی شي مکتبونه او پانتون ته لاړ شي. نو دا یو فرصت ده او
وزیر صاحب
افغانستان کې اکثره فرصت الله سره ورکوي، هیله ده چې طالبان
دا فرصت لاسته ورنکړي.
وزین صاحب، که چیرې د طالبانو د حکومت چارواکو په یو ډول باندې خپل دریز نرماوه، یعنی موږ دغه دریز په دې خاطر نرم که چې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو له موږ غوښتنه وکړه، څه موده مخکې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هم جوړه شوې وه، له دې مخکې موږ د پخوانیو حکومتونو شاهدانو چې کله یو موضوع ته شریعت یا په اصطلاح هغه موضوع عام کوله او هغه رسمي کوله په دا ډول ځینې غونډې رابللې، خو په دغه غونډه کې هم دغه د ښځو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع ته هیڅ اشاره ونه شوله، یعنی په دې مانا چې دوی کاملا دغه موضوع له پامه غورځولی، همداسې نه ده؟
او د هیواد مهم مسالو په اکله خبرې ونکړي. دا تقریبا نقو چې دا فرمایشي غونډه غونډه وو، خپل د سفرسو کومه طالبانو هغه اجازه غړي د سپټمبر بل شوی وو، کته نامه هم په دمک نه پیل کېږي چې څه شوی وو، او په هغه کې د هیواد د اساسي مشکلات چې هغه ملي په جوړ په خلا نه د اساسي قانون تدوین د دولت جوړول دی، حکومت جوړول دی، دایي حکومت سفرسو حکومت وخت پایته پټ پایره سفر سوال انجنونو ته د ورکشاپ د تفصیل اجازه ورکول دا ټول فرمه په لپاره نه غوښتل شي دا د ټول غونډه د اعتبار څخه نو زه مان کوم چې دا د سفر حکومت د درې سلور کسان چې دوی د متنفس دي هغه په خپل وخت پاتې شي او خپل هغه باندې فشار رامنځته نشي د طالبانو داخل نه او بیرون نه زګو مانا کوم چې هغه مکتب دی مکتبونه دي
پر
مخلاص شي چې دا درې سلور سره ترانځي شي چې هغه
مننه فضل هادی وزین ډیر وخت نه لرو کور ودان اتمر صاحب تاسو تدرجو د بسر رنغاړو د طالبانو د سرپرست حکومت باندې دوه کاله تیریږي که څنګه په ځینو برخو کې دوی پرمختګونه کړي دي، خو دغه موضوع د افغانستان د ولس لپاره هم مهمه ده، د ښځو او نجونو د زده کړې او تعلیم موضوع، څه فکر کوئ چې دغه وضعیت په همدې ډول باندې دوام وکړي او که داسې یو بدلون به راسي او که چیرې راځي هغه به د کوم فشار په نتیجه کې وي له داخله د افغانستان د ولس او که له بهره د نړیوالې ټولنې؟
زه به باور کړم چې فشار د داخل نه راشي بیا طالبان دې شي ته ټینګېدای نه شي، ځکه هیڅوک نه شي کولای چې د خلکو په مقابل کې بیا ودرېږي. بهرني فشارونه اوس وخت لپاره خو تر یو حده پورې که دي، هم بیا طالبان دغه فرصت لري چې بهرني فشارونو ته غاړه کېنېدي، لیکن د داخل نه که فشار یو ځلې پورته شو بیا دې فشار ته طالبان زه فکر کوم چې زور به ونه لري. په هر صورت د طالبانو دپاره ډېر اوس ښه مناسب یو فرصت دی چې دوی اول خو د افغانانو غوښتنې ته ځواب وایي، دا به ډېر ښه وي، ځکه دا خپله دوی ته یو مشروعیت ورکوي چې د افغان د ولس د غوښتنو په مطابق دوی خپل هغه حکومت یا هغه حکومتداري جوړوي. دا ښه خبره ده. او طالبان نړیوال سره اوس ډېر زیات مشکلات نه لري، نړیوال دوی نه فقط دوه درې مورده غواړي چې هغه هم ډېر اساسي دی او دا د خلکو غوښتنه هم ده. دغه مسایل ته دوی پام وکړي نو بیا د دوی مشکل حل کېږي.
ډېر مننه د اسلامي چارو پوه فضل هادي وزین، د سیاسي چارو پوه او برلین پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې 25 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.